پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي تحصیلاتو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د 1300 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له 2 میاشتو تر 3 میاشتو پورې هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤولان وایي د طالبانو وسلوال کسانی پرون په کابل کې دفتر ته ننوتلي او ټول وسایل وان په اسمای غره کې د څپو لیږدون کې دستګای مهرلاک او ضبط کړي. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ورته وویل چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو حکومت د دې ادعا پر غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړمه ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو دې ډډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په 3مه ویلي و چې د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سو چی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چېرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1991 او بخیر له 1990 کال وروسته به دغه هیواد په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دی چې یو پخوانی وکیل او څلور او درې نور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شوی چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د هیواد کاندیدي وځنډوله. ګرجستان هیله من و چې له مالداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسله بیا غور وکړي. راسته اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبرو. د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د ملګرو ملتونو لخوا د سفر د بندیز په اړه نور جزئیات ترکو. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مسایلو خبرې کیږي.
اصلي کله په افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه.
د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره روانې هڅې په یو راپور کې څیړو.
دلته منابع مسله ده او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادۍ خواته بوزي.
په میدان وردګو کې ولسونو د دوو کورنیو زړه دښمني په دوستي بدله کړه.
کله چې مونږ ته سپینګیر راغله مونږ له سپینګیرو نه شرمېږو، له خدایه مونږ ته حیا راتلله، له علماو حیا راتلله، نو مونږ خپل اختیار او خپل اختیاراتو سپینګیرو عالمانو ته ورکړل.
په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې د کابل په کارتې پروان کې د سکانو پر ګوردواره د شنبې ورځې د برید په اړه بحث لرو.
ولې دا حمله په داسې ورځ کېږي چې کله چې د کابل او ډیلي روابط سره نږدې کېږي؟ د هندوستان نه هیات راځي د مذاکرې لپاره کابل ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د دوو طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګاو. په دې دوو کسانو کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت معین سید احمد شهید خیل شامل دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د دیارلسو نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوه میاشتو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبې په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان جنود زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، خو په دیارلسو نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې ویل شوي که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله یو میاشت نوره هم غځېږي. د فرانسې خبري اژانس ته یو ډیپلوماټ د خپل نوم د نښودو په شرط ویلي، هغه دوه طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. په راپور کې د هغو طالب چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي چې د سفر د معافیت موده یې غځېدلې ده. فرانسې خبري اژانس د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټه کې د ځینو ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، یو شمېر هیوادونو د ښځو د حقونو د نقض له امله غوښتنه کوله چې د ټولو طالب چارواکو په سفرونو بندیز ولګول شي، خو یو شمېر نور بیا د دې کار پلوي نه وو. درې کاله وړاندې د امریکا د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې پر مهال د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو پر سفر بندیز په نسبي توګه لرې شو، خو په ټوله کې لا هم یو څلوېښت طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره مخ دي چې له دې یو یې د دوی په سفر بندیز دی. پخکاره نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو لګولو او تر خواهی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله غوسه ده، خو له دې پرته ځینې نور شرایط هم شته چې لا طالبانو نه دي منلي. له دې ډلې د ټولګډونه حکومت جوړول او تر خواهی له ترهګرو ډلو سره د هر ډول اړیکو پرې کول د یادولو دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤوله هیدربار وایي، دا پرېکړه له هیڅ غوره خو ناهیلي کوونکې ده.
This decision by the Security Council.
د امنیت شورا لخوا پر هغو دوو چارواکو د سفر بیا بندیز چې په مستقیم ډول د پوهنې په برخه کې ښکیل دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې او د سفر له بندیزه د نورو دیارلسو کسانو معاف کول یوه سمبولیک او ناهیلي کوونکې پرېکړه ده. امنیت شورا ته پکار وه چې د ښځو او نجونو پر حقونو اوسنۍ تیري ته پام کړی وای او داسې لارې چارې لټولې وای چې پر بنسټ امنیت شورا د سفر بندیز په ګډون د نورو لارو چارو هم استفاده وکړي او د ښځو پر حقونو د دې تیري پر وړاندې مخالفت وکړي.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان مسؤلې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه دا پریکړه د افغانانو پر وړاندې خیانت او سپکاوی بللی دی. د طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د نوې پریکړې په اړه وپوښتل، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې طالبانو په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي، هغه غوښتنه چې نړیوالې ټولنې رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. د ناروې پلازمینا اوسلو به نن د یوې غونډې کوربه وي چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغه دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي دي، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم غونډې ته بلل شوي دي کنه. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه به یې پر کومو مسایلو راڅرخي، په دې اړه سلطان محمد سرور په ناروې کې د افغانستان له پخوانی سفیر شکري بارکزی سره مرکه کړې او لومړی ترې د دې غونډې د څرنګوالي پوښتنه کړې.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او د هغې اساس باندې خبرې اترې کېږي د مختلف سیاسي ادارو لخوا، څخه همدارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې څه کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا، څخه سطح فرق دي. او د دې ترڅنګ یا یو د څه بحث دی چې په هغه کې علمي له لحاظه د مسایل څېړل کېږي او سیاسي له لحاظه دغه بحثونه. تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا باست او جلا سیستم
تصمیم لکه چې تاسو ویل الزامینه دي. تاسو څه فکر کوئ چې په اوسنی وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په هکله ګیلې لري، دغه اوسنی وضعیت کې به دغه غونډه څومره مؤثره وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربند به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دوی به مغاره کېږي، او د دې تر څنګ د ښځو حقوق، د تعلیم، تحصیل او افغانستان کې پرمختګ د یو سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپلو ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو هغې باندې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستان څوک ورغوښتل سوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کېږي؟
طبیعي خبره ده، ښځینه هم پکې شته استازی توب کوي او نارینه هم شته، او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږېږي، ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازی توب او د افغانستان د خلکو نه استازی توب صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږېږي استازی توب کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي، او خوشحاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د میرمن بارکزی مرکه کولای شي د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د مرکې سربیره نور مطالب د افغانستان اړوند او همداراز بهرني د بهرنیو مسایلو په اړه، د نړیوالو مسایلو په اړه کولای شي چې راپورونه مرکې او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. بیا تکراروم، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ. په میدان وردګو کې د دوو کورنیو ترمنځ و کلن دښمنۍ په دوستي بدله شوه. د دې ولایت په مرکز میدان ښار کې د دوو کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې مخکې یو تن وژل شوی هم و، خو اوس د دیني عالمانو، قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتوب د دوی ترمنځ روغه شوې.
په میدان وردګو ولایت کې د دوو کورنیو ترمنځ و کلن خپل منځي دښمنۍ پای ته ورسېده او په دوستي بدله شوه. دا دښمنۍ د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې نه، بلکې په سیمه کې د قومي مخورو او دیني علماو په مرسته پای ته ورسېده. فضل رحمان او محمد نعیم چې ترمنځ یې و کلن دښمنۍ وه خوشحاله دي.
یعنی و کلن مخکې همداسې ماجرا د معاون کې پېښه شوله او دغه د نن په خیر سره ختمه شوله. د علماو، سپینګیرو، قومي مشرانو د نیک قدم اخیستلو په اساس باندې
نو کله چې مونږ ته سپینګیر راغله، مونږ له سپینګیرو نه هم شرمېږو، له خدایه مونږ ته حیارت لله، له علماو حیارت لله. نو مونږ ورته ویل چې څنګه تاسو لازمه ګڼئ، څنګه دی الله رضا یې پې الله پہ خوشحاله کیږي، عالم پہ خوشحاله کیږي، قوم پہ خوشحاله کیږي. مونږ هماسې رضا ده، مونږ خپل اختیار او خپل اختیارات سپینګیرو عالمانو ته ورکړل. د بل اخره ورځ په نتیجه کې دغه نن ورځ برز دوی خپل فیصله ورسره کړې و، مونږ ته ابلاغ کړو چې مونږ قناعت په باندې لرو، څنګه چې سپینګیری دی عالم او د خدای په رضا یې مونږ رضا ته پېپ.
مولوی عبدالبصیر جهید چې دغه کورنۍ ترمنځ د منځګړی توب له کسانو څخه دی، له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کې یووالی رامنځته کړي او له دښمنۍ لاس واخلي.
سخت صدمه به جانبین ته ورسېدله، ټول دوستانو ته ورسېدله، ټول ولسونو ته ورسېدله. رب العالمین دې دغه مصیبت ورته اجر عظیم په نصیب کړي، او رب العالمین دې د آینده لپاره دغه بدی د تل لپاره په دوستۍ باندې واړي.
په ټوله کې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي ادعا کوي چې دغلته خلک ځکه د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب خپلې دوسیې حل او فصل کوي چې د طالبانو په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي او زیات وخت پکې کښې وځي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي موټر چلونکي او چارواکي وایي د سرک تنګوالي او د کندو کپروالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا د سرک د خرابوالي له کبله ډیری وختونه موټر له سرکونو غورځیږي او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه سرک له اسدآباد نه تر پارون پورې 125 کیلومتره اوږدوالی لري. جزیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د واما ولسوالی اوسیدونکي وحدت پال نورستانی د سرک تنګوالی، خاموالی او کندو کپر حالت پاړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د سرک خرابوالی په وجه باندې د یو غنټه لارې تقریبا په و ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ بیا باندې په مرکز پارون کې خرڅیږي. همدارنګ عاجل مریضان هم موږ سرک خرابوالی په وجه باندې چې انتقالو بعض اوقاتو کې د مړینې سبب هم ګرځي. عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
دلته د سرک خرابوالی له ولسي وګړو موټر چلوونکي زیات کړاوونو سره مخ کړی دي. د دوی په خبره چې په سرک کې شته ستونزو له امله هر ورځ په موټرو کې اوارس پیدا کیږي او هم دې کار یې له موټر چلولو زړه تور کړی دی. انعام الله وایي:
باران پرون شوی، ابل پرون باران شوی دی. د کوردر نه پورته چې سرک بالکل نشته دی، تباه او برباد دی. پیره موږ روغه نه شوړلې، سمانۍ ماتې، ټیون هم پنچرې، سرنګان هم ماتې، ټول ګډوډ دی. سوارلی هم په آزاد دي، موږ هم په آزاد دي، ټول ګډوډ دي. مریض چې موږ روان کړو هغه ته روغ نه رسي.
د نورستان اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون څخه درې ځایه پر سرک چټک کارونه روانو، خو د یو څه کار کولو وروسته د ساختماني شرکت مسؤلینو ناغیړي پیل کړه او کارونه یې بند کړل. د دوی په وینا حکومت له شرکت سره ستونزه نه وه هواره کړې چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغی او کارونه په بشپړ ډول پر ټپه ودرېدل. ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي له حکومت غواړي چې که سرک په اساسي ډول نشي جوړولی نو د شته ستونزو کمولو لپاره دې کنډو کپر ځایونه هوار کړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د سرک خرابوالي د ولس تر څنګ دوی هم مشکلاتو سره مخ کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه لرو. نړیوالو رسنیو ته هم کتنه کوو، خو دا شیبه د ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
د ښځو په لاس ته تولید شوي محصولاتو د خرڅلاو لپاره به ډیر ژر آنلاین بازار پرانیستل شي. د سوداګر او ښځو خونه وایي چې د ښځو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره د آنلاین بازار د جوړېدو کار 90% مخته تللی او د یاد بازار د معیاري کولو لپاره یوازې 10% کار پاتې دی. د یادې خونې د مدیر پلاوي غړې افسانې رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې بازار په جوړېدو سره به صنعتکاري ښځې وکړي چې خپل تولید شوي سوداګریز توکي په مناسب قیمت سره په نړیوالو بازارونو کې وپلوري. د افغان میرمنو د سوداګریزو توکو د آنلاین بازار جوړېدو چارې د روان میلادي کال د مارچ په 8مه پیل شوې او ټاکل شوې تر راتلونکو 4 ورځو عملاً پرانیستل شي. د آنلاین بازار په داسې حال کې جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د کورنیو او بهرنیو بازارونو له نشتوالي شکایت کړی. په هلمند ولایت کې د اوبو د دوو لویو ذخیرو د رغولو چارې پیل شوې. د هلمند ولایت مرکز لخرګه کې د بوس کلا په سیمه کې د اوبو د دې دوو ذخیرو سروې د ډاکار موسسې ترسره کړې او د رغولو مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC ورکوي. د هلمند کرنې او اوبو لګولو ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل د اوبو دا دوه ذخیرې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او دا راز د څارویو لپاره د څرځایونو د بیا رغولو په هدف جوړیږي. خو د دې پروژې د ټول ټال مالی لګښت په اړه یې څه ونه ویل او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 2.80 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلداري 1035 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 470 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 80 پوله.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د لویدیتس پرسنوی کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی مطالب مخکته نوراندې کیږي خو له هغه مخکې طالبانو وخت له رسیدو ورسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت پر قراردادونو سربیره شپېته نور قانونه د کیندنې لپاره قرارداد تسپارلی دي. په دې قانونو کې د ډبرو سکاره، مرمر، تیګه، شوکانې، تالک او ځینې نور شامل دي. که څه هم طالبان وایي چې د قانونو د استخراج ټول قراردادونه کورنیو کمپنیو ته ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کې پاکستان ته د دې قانونو د خامو موادو صادرات هم زیات شوي دي. داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي جواز په اساس دا قانونه کیندل کیږي؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
اوس مهال د افغانستان د 168 کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان په 168 وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو څو میاشتو کې پر دې شمېر 16 نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان ازادي رادیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوه کا پښتنه دارا چی آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت لري؟ د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویل سو چې تقریبا د 12 میلیارډ افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 12 زره میلیونه. نو زموږ دغه عواید د تیر حکومت د تیر کال د عوایدو سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي پاره یې ځواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون، مالیه، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک تلارخونه وکړه چې د قانون او پیټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه لسره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د پالیسي او برنامو په خوانی مرسیال ولی الله زدران وایي د تخنیکی مسایلو له څیړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکی اصولو خلاف عمل دی.
په تیر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راسن استخراج ته تک د یو کان راسپړل د تخنیکی اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمه په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي. د اقتصادي مسایلو پو او د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت خوانی سلاکار عبدالقادر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستان د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابعو مسله ده، او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلقه توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر ورستر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی، زمونږ په بنیاد رغونم معنی، زمونږ په پرمختګونو معنی ډیر منفي تاثیر اچولی شي.
خود طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لویه نیوکه دا ده چې طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړې. خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه غونډې او خبرې کړي. د قانونو د استخراج لپاره د جمهوري نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به په کور دننه پروسس کیږي، څو له دې لارې افغانانو ته د کار او ترخوای د زیربنایي کارونو او بیا رغونې لپاره زمینه برابره شي. خو اوس ښکاري چې د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه ګټه اخیستل کیږي، او له همدې امله پاکستان او چین ته د افغانستان د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو لیږد د تیر په پرتله څو برابره زیات شوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
برتنوی ګارډین رسپانه په دې اړه چې د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خبر کړی. د بشری حقوقو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو لکبله د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورسپانلی کې چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوال ټولنې لپاره یو ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو لکبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي، پر طالب مشرانو هم له هیواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونۍ کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېختو مشرانو له پخوا رئیس د سفر بندیزونه لګیدلې دي، خو په دوحه کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره وروسته د طالبانو د مرکچانو په ګډون د څوارلسو کسانو نمونه له دې ډلې وایستل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخي مسؤل هې دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ خوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې لاسو میاشتو له تیرې دورسته لهم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورسپانې د راپور له مخې شاوخوا 200 کسانو چې ډیری ښځې وي په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په تیرو شلو کلونو کې تمویلولې، خو وروسته له دې چې نمونه یې د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوي همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول، د طالبانو له ویرې پټ ګرځي. دوه ښځو چې ګلوب ان میل یې خبرې د سادیه او سلما په مستعارو نومونو خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همداراز هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالی ملاتړ د افغان ښځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کاوه. درې دېرش کلنې سادیه ورسپانې ته ویلې دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واتساپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړې وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغې هم په دې پروژه کې کار کولی کې چې وایي طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې، خو اوس ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
السلام علیکم ازادي رادیو ته محترمه، چې که وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نو هغه دې بله میاشت راشه، بله میاشت راشه، بله میاشت په همدېم دې کې یو کال تیر کړه، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څوک یو، اختیار خو یې موږ نه دی.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیک سلامات. بیا د طالبانو څخه خواهش ده چې د پاکستان سره د ښکاره خبرې وکړي، که چېرې ته هندوستان په خلاف دلته لاسوهنه کېږي نو دا به ډېره غټه ضربه ولس ته رسېږي. ولې چې د هندوستان شرکتونو دلته پخوا ډېرې پانګونې هم کړي دي، سرکونه هم جوړ کړي دي او ډېر اقتصادي پروژو ته مصالح ورکړي دي. که چېرې ته پاکستان دلته لاسوهنه کوي د هندوستان په خلاف نو دا ګاونډیتوب نه دی، باید طالبان دې په دې باندې ډېر غور وکړي چې د هندوستان یا کنسلګری یا سپارې دي یا کوم د عبادت ځایونه دي د سکانو دیندانو باید په دې حملې ونه شي، نو په پاکستان ته دې ښکارا پیغام ورکړی شي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت تاسو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دا اوس څه دا روان دي څه نسلي سوله راغلې ده، خلک یې په جنایتیو واړې تباه او بربر کوته دي، په پولو ته لاسه چولې دي، ګرانۍ یو ته رسېدلې نسلي تر پایه پورې وطن دې بدر کړی دي، په څه خاطر په څه برابر سوله امنیت راغلی دي.
دوی د مهرباني وکړي د افغانانو حقه حقوق دي پوره وایي په خپله پر بانکو کې په پیسو باندې سارلي جنجالونه دي دا خدای وایي که رسول وایي دا سړی ملت یې تباه وکړه بس کې د ملت پوره پورته شي دا جواب ورته وځي وروره
ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادۍ راډیو خپره شول ستاسو پیغام ستاسو نظر دی قدرمنو اوریدونکو د 25 دقیقې پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولې فرانس پرس خبری آژانس د لویدیزو ډیپلوماټانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پرمرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوې دي خو ملګرو ملتونو د 14 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل ان په اسمه یې غره کې د څپو لیږدونکي دستګاه مهر لاک او ضبط کړي د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته وویل چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترای ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړ مورز د دې ولایت په ګرش کولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو د ډډه وکړي له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه وویل د پخوانی واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي دغه دواړه سیاسي څیرې په تروریزم تورنې دي او که چیرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې د یو پخواني وکیل په ګډون څلور تنه به په دار وځړول شي او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون لسګونه زره کسانو په یو اعتراضي لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیداتوري وځنډوله ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي
دو خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلام ورځ مو بخیر د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو ز احمد تکل هرکلای کوم د شنبه په ورځ یو وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګردواره برید وکړ په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو لمخې دوه کسان ووژل شول او وطن نور ټپیان شول د برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویرا زیاته کړه پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حمله کېدلې خو د جمهوری نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او د اوس د سکانو پر ګوردواری برید په افغانستان کې چې د بیلابیلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان وسیدل خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راښکته شوی د هند حکومت د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې کټول هندوان او سکان له افغانستانه وزي عواقب به د افغانستان لپاره څه وي د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري په دې خبرونه کې ملمانه دي په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتی چارو شنونکي احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه ز احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغورم او پختم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټولو په حال کې دي دا به څنګه کیږي؟
سلامونه خاغلی تکل سي تاسو ته قدرمن خور انار کلی ته امدا سي تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلن جګړه کې تر ټولو قومونه زیات زموږ همدغه لکه ورونه اهل هنود ډیر وزور ورسول د دوی کورونه غسل دوی سره ډیر ظلم وسو. دوی زموږ د باغ هغه ګلان چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري خدمت کړی او دوی ډیر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل زموږ د تجارت په طاقونو کې ریاست کړی ده. تجارانو همدارې کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډېر ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغه سناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کېږي د هغوی بیرته تګ امکان ډیر کم وي. نو دغه صادق ورونه دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلند ونه سو او دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستنه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول مړي به سوځول په غو کې مر سره بچان سوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي زما خپل یو صنفي ګلچرن نومیده په کابل تخنیکوم کې نو دوی سره خراب نه کېدل. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر تر هغه چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي دوی دغه قصدن او عمدن دغه تروریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په د زموږ د نورو لکه پاک روان مشکلات ده. خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی تاسو ګوري د افغانستان د
پلان وبخي
قومونو د پلان یو قوم کم
دا پلان چا کوم شخص مرته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي مګر کې لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څرته وایست.
د پاکستان یو د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې د لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د اندورونو په اکټه باندې که نظر نه لري او حتی د هندوستان هغه پروژې چې په افغانستان کې وي هغو ته به خنډونه په کول عملي پې کړي دي. پخوا په د دوی سفارت ته یې کوشش کوي چې عملي وکړي د دوی انجینران برمته نیول شوي. دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه وي. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت ته
وکړي. پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري ګوردواري شته درمسالونه دي خپل مراسم ترسره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبرته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي هر څه ست کلیسا هم شته تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه ست کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټ سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړي ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو په منځ کې او نفاق رامنځته کړي چې کله چې په یو قوم باندې عمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي هغه نه سي ساتلی. نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنا دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ترې قصدن او عمدن کوي د یو پلان نه مخې کوي ترغو هم
دا دوی اس کله پاکستان اس کله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نش کړي او خو نه دا اس افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان جغرافي د افغانستان خلکو سره زړه ولو که هر څوک واک تراسي خلکو دا فکر کو چې طالبان که واک تراسي نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره کړي خو تاسو ګوري یو ته مهمه نه ده او غي خپل دښمنی جاری ساتل دا زموږ حکومتونه چې غوړي ته چاپلوسي کوي دا هم دا اوس د طالبان حکومت چې غوړي ته چاپلوسي کوي بمبارد په موږ که هم دا اوس دی غي قربتوب د پاکستانی طالبان چې خپل ایسا جوړی په کابل کې کوي نړۍ ته کی چې دغه افغانان ترستان دي د دوی په دوی جوړو
مننه اندر صاحب مېرمن هنریار تاسو ته د خبرونه ته خراغلاست وایم د دې ټولو خبرو په باب غوړم ستاسو ته سره واورم
سلامونه نیک کلی تاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه لمړی له تاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا افغانستان کې هغه قومی یا مذهبی یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دی مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله د هغوی راتګ کنسل شو د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو مونږ هندیان نه یو مونږ افغانان یو ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي او تعداد او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګری زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغه انتقام واخیست خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ دی دا تروریستي ګروپونه چیرته دي دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کی او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي امن راشي او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي یعنی وطن دوستی او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده او د کارت پروان په ګرودوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسله کسان ننوتي وو په دې ګرودوارا کې محافظ وهلی وو ننه ځینې شایان مات کړي وو امنیتي کمرې چې په ګرودوارا کې ټول مات کړي وي او ځینې هغه خلک چې ننه د ګرودوارې وه هغوی وهلی وو هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګرودوارې ته ننوتي وو او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو دا غیر مسؤول مسله افراد وو او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګرودوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګرودوارا کې هغه غیر نظامی محافظ یعنی هغه محافظ چې موږ همیشه په ګرودوارې کې لرو ننوځي هغه وهي هغه زخمي کیږي بیا دوی ننوځي دوی سره ډیر دستي بمونه وو هر طرف تاسو ګورئ ولیدل هغه تصویرونه چې د ګرودوارې ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده خو د تلف د ما جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګوردواره کې سوګ نه وکړه پیخه نیم سات ورسته کې د شاید مونږ د 500 سنه ډیر تلفات درلود.
ستاسو مطلب دا دی چې کیدای شي د ګوردواره حمله د طالبانو لمینځه چا کړی وي؟
د ګوردواره حمله زه فکر کوم د پاکستان مستقیم لاسته او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندې نه دننه هم ځینې کړی وي. مخکې د دې نه چې 2000 کې ګوردواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده هم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او نه نه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه دخیل و هغه شبکې چې په دغه ګوردواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي. یو په ګوردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې. یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه او یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود. همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه ترخویزی کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی.
من هنریه د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلی.
بېشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ دا حمله کړې خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کیږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي. یعنی دا د سوال ځای دی ولې اول خو مو باید مونږ انډیا زه ډېر په دې کې ودرې یوازې دا حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه وو یو زمونږ د سکان نه وو او نفر زخمي مو درلود. دا ډېر حقیقت د ځینې تفسیری کړي و چې شاید تلفات دي تلفات هم دومره وو. خو دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درو دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځورلو باعث وشو.
زه غواړم له اندر صاحب نه او پوښتنه اندر صاحب مخکې میرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت لوجه د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت لوجه تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې. تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړی. دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکوم ځای راځي؟ خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري؟
مننه کوم کومګ خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځک لاندې خار دا داسې د بامیانو د بوتا بوت دلته په غوښ کې سره دون نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډیر تیر کړی ځکه دا بودا ته تاسو ګوري. نو دغه سکان ډیر وخت تاریخ لري دا وسین نه دي نو وس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول سینو تر ټک دي. دغه پاتشونی دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کال مخکې شاید نو جګړې سوي چې زینې مجبور سوي لکه دا اوس چې دغه زینې اکستریمیست په نوم د داعش نور نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدلې او دغه ارجمره چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي دا اخیری نه دي موږ مخکې دي نه يهودان د لاس ورکړ ټول نور هیڅ یو تن پاتې جواب مستدی. نو امداسې دا تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا دغه خنوم چې درلودي د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې؟ خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې غیندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دله د وطن ورکیږي دله وطن د نوملس نه کمیږي نور حذف کیږي. زه خپل باید
وشر میگم زخپل ډیر خفایم ز د اول نړیوال توجه نکوم ورسته لازم په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډیر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبې هغه کوشکی چې هغه وساتي هغه ته ارزښت ورکړي هغه ته امکانات برابر کړي دا ژبه ورکنه شي دا خلک ورکنه شي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغه سي عمل د بیا منظمه پروژې ورته جوړیږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هرګه پورې په خپل پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استاد لرو نفر لرو خلک لرو موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل او دا واقعیت د پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي تاسو ویل چې په اخر کې څنګه تیار ډکه ټول بوتل بیا هم د کړي اوس یې دغه طالبانو په ضد جنګي نو بینان موږ باید خپل افغانان باید خفه وسیږو د ډیر ارزښت ورکړي چې باید دا بیرته راستانه شي د ورونو امنیت ونیسو د خپل ورونو د افغانان دي نو تاریخ وګدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم خو په دومره پیږم چې د بودا بوته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري دلته د اندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتوري درلودل
ته ده مننه میرمن هنریار شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوه کلونو کې خورا زیاتې حمله پیښې ودی د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګانو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده هیڅ مشکل نه ده یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 300 ووژل شول یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو چا محکوم کو کوم ګروپ محکوم کو ولې دا پیښې کیږي ولې نړیوال په دې کې چوپ ده متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړي نو وروسته نړیوال یو نوې چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان نه وتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې نه نوتی دي شاید ځینې طالبان سره وی شاید ځینې نه وی لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده هر ورځ د پیښې شاهدان هم یو د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده این دو متاسفانه زه ډیر د روحي لحاظ نه ډیر ضربه ولیدل ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هر پیښه کې لاس ورکو دا یو مسله ده لیکن اچ یو ملت په دې کې دردیږي ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحله ته رسیدلی یو چې زموږ هندوان او افغان باید افغانستان نووزی او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره دی ویده ویزه واده وکړه یعنی اخرین هغه مونږ هغه زمونږ خپل هیواد نه یعنی زمونږ په اصطلاح عام زمونږ ګلان ټولېږي یعنی دا ماته ډیره سخته ده همداسې هغه تهدیدونه چې شي د شیعهګانو په مقابل کې دي دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي هره ورځ دوی هم د پیښو شاهدان دي متاسفانه زموږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه 40 کلونو د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو تحصیل یې وکړو دوی درس وویل باید هیواد ته خدمت وکړي لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شاو نو نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویل چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی کلان راته وایس د خبرونې په ورسېو شیبو کې نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په شل کالو کې ډېر مرسته وکړه نن هغه لاسراوړنی چې د لرو او اهي لپاره مبارزه کوي دا هغه لاسراوړنی دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته رامنځته شوې ده. خو ته ستونزې وې ستونزې نه تیری ګډېرې ستونزې مم درلود، لیکن هر څه شوي هم دې داسې نه وی چې مثبت شي نه وی شوي. اوس په دغه حالت کې چې مونږ مخ په محو کې دوی، یعنی هغه لاسته راوړنې زمونږ ورځ په ورځ لمنځه ځي، لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده. او کله چې خاصتا د اوکراین مسله وشو، افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره اخیری چپتر و. دا اخیری
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په اخه کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیاب شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حل ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې مونږ قرباني ورک، په دغه شل کالو کې مونږ څومره قرباني افغانانو ورک، یواز زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پریدي. جګړه هیڅ د حل نه ده. یوازې نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم، زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ او دوی نظام ته راشي، زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډیره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یو وروسته پوښتنه له ښاغلي اندر نه را اخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم. بیا هم له ښاغلي هنریار نه تاسو ګوري، دی به په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو دی به ژړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دری او د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی دوی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډیر پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي له سنگرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمت پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په وخت رسیدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموک سره برخه واخیسته. له تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.